دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
دازما حق دی پروگرام ته موزه سفی الله ستانک زای خره غلاست يم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمه په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي. تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمه په نوم غونډه وشوه. یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو خزینه غړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هیله وښوده چې پریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان ښځو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي. مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو، په دې رابطه باندې یو رپورټ لرو چې وابه ورو.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو ښځو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سویو بندیزونو له امله ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9 د افغان مترزو ښځو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه. تسلیم
طالبانوم پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي رادیو ته وویل.
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست منطقه و اعتراضونو ده هتو پایله ده چه ده طالبانو ده جنایتو پرزد مولواتونو پیل کرده وی او طالبان جواب ویون که وگرزه و ده ده کار پایل ده خوز منخیله ده ده چه وخان طالبان محکمه ده کش کرل چی دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان محکمہ چی دخلو دائمی محکمہ پی پی ٹی لخوا جوړ سوی اجرایی صلاحیت نه لري، بلکې دا به د حقوق افغان میرمنو د بشری حقوقو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو
شاهدی واوري او مستند کړي چې ډیرایې په 2021 کال کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس جبري ورکېدو د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه او خزو او انجنونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکی سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې د چې خزو لپاره د ولسی محکمه د اکتوبر په ومه د یو لیک په خبرولو طالبان په بشريت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمه په تورنو کې د هیبت الله خونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهم طالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې وخت ته له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نو دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیرونی په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چېرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباطي مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال غلی آرزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکواله او زموږ پخوانی همکار غلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړه ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندویه تمام شي. دغسې غونډې تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګزیب صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید زه دا ووایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلوده او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي، زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر صرف فعلا خو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوی اوسي. نو هیله مې دا ده چې دا غونډې تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته وروسته به بیا نور هم تعقیبي پوښتنې په همدې رابطه وکړو. آغلې سایلا، مننه چې پروګرام ته راغلې. ښایي دا اول وارو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانې شوې وې او بیرته ازادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلې دي، دا ښایي اول وارو چې دغو ښځو خپل اعتراض، خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه یې چې په زړه کې واغې ټول وویل. که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا یې اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوئ که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بالاخره د دغه ښځو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیکای صاحب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه راز سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه راز د خبرونې نور میلمنو ته. مننه د پوښتنې. یو شي ته باید مونږ پام وکړو. هغه دا چې د غبرس نه چې طالبان د حکومت واګي پلاس کې اخیستي دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شا کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي روله. اول خدا چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي، او بیا د داسې یو محکمې یا مثلا د هاګ محکمې چې څه وخت مخکې ځینې پرېکړې صادرې کړې، د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغو محکمو ته ژمن نه دی، دغو دا ډول قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغو محکمو پرېکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کېږي د طالبانو پر ضد او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي او داسې پرېکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پرېکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغې محکمې تاثیرات درلودل یا د دې محکمې پرېکړې د طالبان دخوا ومنل شوې او په راتلونکي به دا داسې یو شی تکرار نه شي، او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې دې زیاتې شي، دا ډول غونډې دې زیاتې شي تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بینالمللي قراردادونه چې د افغانستان حقو ته هیڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې، اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوي طالبان چې لیوي خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغه سي د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي، که په دغه سي غونډو کې لا افشاګریان وشي، فکر کوي په زندان کې به دغه خزو وضعیت څنګه وي؟ حقیقي به لکه څه نرمښت ور سره راځي لا با بترکیگی دوی وضعیت؟
ستانگزای صاحب، زده سی فکر کوم چی زمون خورم ویل چی اکتا هم دیرای حوادون دی چی وی چی مون طالبان پر رسمیت نپیشنو، ولی در پرده ترشاست دا غوی سرم رسته که یا هم دا سی فعالیتون که چی که دوی پر رسمیت رو پیشنی نو دا بخیی، زکر پده خاطر چی که پر رسمیت نپیژنی باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې وې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باسلای، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي او پوښتنه وکړي چې یعنی زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي، او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چیرته مثلا د طالبانو دغه کار روان وسی او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښهوالی راشي. شاید د هغوی سره نور هم په زندانونو کې دا چلند نور هم خراب شي، تر دې بدتر شي، او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زده سی فکر کوم چې زمون خزي خو هستین هم خپل غږ نشي واسلای، یعنی هغه خپل مشکلات په خوله نشي ویلای، ترڅو چې هغه دیو لدی افغانستان هیواد نووزی یو بل ځای لاړی شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولای شي. غیر دغه نه په افغانستان کې څوک دومره جرأت نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي، چې په کوم حالات کې دي. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ کتلی چې هر څوک کله چې له هیواد نووزی بیا هغه خپل مشکلات وي. هیڅ خزي تر اوسه په افغانستان کې غیر دین چې وای په مونږ مکتبونه تړلې دي، یا زمونږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه مونږ د افغانستان له داخله نه د ښځو حالات نه دی اوریدلی، مونږ همیشه د بیرونه د حالات اوریدلی. نو مونږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کیږي، بندي کیږي یا شکنجه کیږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او کچیرته خپل طالبان یعنی په دې حق له جواب ونوي، حقیقت ونوي چې نه وایم، ځکه هغه یمې شویل چې مونږ خزه حقونه ورکړی دي، مګر زه وایم کوم حقونه ورکړی دي. خزه یعنی له هر اړخه دومره زورول کیږي چې حتی کوم کس د افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د خزه په اړه فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی، یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده. نو کوم حقونه دوی خزه ته ورکړی دي؟ زما یعنی دغه پوښتنه ټولو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې خزو لپاره غونډې تر سره کړي او دا به کې ویل شوی چې خزو ته حقونه ورکړل شوي، زه وایم کوم حقونه ورکړل شوي؟ د تحصیل حق نشته، د چکر حق نشته، د کار او دندې حق نشته، د هیڅ شي حق نشته. پرته له دې چې د دې لپاره ډېر ښه دي چې یو سیالته شکنجه یې کې او هیڅ څوک پوه نه شي چې کومه شکنجه یې ورکړه او په څه دلیل یې ورکړله. نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې باید په عملي بڼه کار وشي. مونږ همیشه هم دغه ویناوې کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي، د ښځو حقونه خوړل شوي. زه وایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي، نه ده چې هر ورځ هغوی سره مرستې وشي. کله چې هغوی سره مرستې وشي، نور هغوی څه اړتیا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نه شول؟ هغوی خو بس خپل دولت مخته بیایي، ښځې ورته هېڅ مهمې نه دي. زه وایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي. په دا رقم خو نه کېږي.
مننه اغلی سوایلا. د اروپا په پلازمینو کې دغه سی غونډو جوړول څومره په خپل اروپایي وادونه د تاسوی چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغر د پښتني او کتروسه خو د ارزو سعادت خبره باندې چې کاره اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کالو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گزار نه وي په طالبانو باندې، دغه سی مستند غونډې چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي، فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپایي چارواکو باندې، د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې کسانګه؟
وګورئ که مونږ د موضوع منځته ورننوځو او د هغه ځای نه پیل وکړو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې، هغه پریکړې چې په حساب مونږ ته راووتې، په مطبوعاتو کې راووتې، د افغانستان حکومت جمهوریت پرې خبر شو او هغوی رسنیزې کړې، په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه. طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجی حقونه ورکو. د دې جملې په باب هیڅ نو اقدام په هغه وخت کې ونه شو، که څه هم ما د دې په باب یو مقاله هم لیکلې وه، مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ. بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه. اوس د دغه څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی، او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني، ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي. همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د خځو وضعیت تسلیق خلته هم خځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې خځې لري. ولی یو وخت کول څه چې دا د دې خپل هواد هر ډول چې دوی غواړي، یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او د خپل پویږي چې په خپل د خپل کلتور په وختونه باندې څه ډول کوي. همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅه هم جنو مکتب نه وای، نو اوس ولې دغسې جنجال کېږي؟ یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي، دې خبرې ته پام نه دی شوی. نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي، هغه حقونه چې دوی پیژني او د هغونه واقعیا ښځې هم برخورداره دي. د ښځو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې نه کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو ښځو ته مثلا اشارې کولې، یا به مثلا په څنګ وهل، او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي، او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایي که په کورونو کې بندیوانې دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې دې ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي، او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي، او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ نه غواړي، هغه څه چې دوی زموږ نه غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي، ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي؟ ولې په بازي توګه دغسې نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو، یا دا خبره کوو یا دا کار کوو؟ نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي، د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي. یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آقای سادات. لکه څنګه چې آقای سویلا ویل، په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شي، او یو دی ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی. کڅام چې په زمینی توګه په شفای ډول باندې چارواکو په کراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټول مسایلو باندې څه چې باید وي هغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنې لاس راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي، اروپایی هیوادونه ولې په دغه مسله کې چوپه خوله دي او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سنگزه سب محترم، زده سی فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب په مقابل هیواد کې خپل ګټه سی ګرځي. کچیر ته دا وی ګټه تر لاسه کیږي، نو دوی معامله کوي. مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پی کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی، نو ډېر پټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري، او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلک ونوي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهره کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته یې توجه کمه ده، بالخصوص افغانستان ته. ځکه چې اروپایي هیوادونه وغواړي که اقدام وکړي کولی شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډېر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه موږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړئ. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې له نږدې نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجونو ته د زده کړو زمینه برابرو او مونږ دوی ته یونیفرم برابرو. زه نه پوهیږم چې 15 کاله تیر شول دي څنګه یو یونیفرم نشي برابرولای، یا ښځې او نارینه هغه دي کولی شو چې بیل بیل کار وکړي، هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسې نو جمهوریت کې همداسې مونږ کوم کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وه که د کار برخه وه، هر برخه چې وه مغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا وایم که چیرته د اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په 15 کالو کې برابرېدل. او پات شو د اروپایي هیوادونو خبره. اروپایي هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم د سې په ډاګه ټینګاري په دوی نه دی کړی، ولی همیشه ورته ویلي چې د ښځو حقونه ورکوي، د ښځو حقونه ورکوي. نو په یو وینا کې کېدلی ستانګزی صاحب که په یو وینا خبر جوړېدلی او ښځو حقونه ورکړل کېدی، نو اوس به د افغانستان ټولې ښځې ګل و ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزی صاحب، دا چې عملي نه شي، بشپړ نه شي، حل لاره ورته ونه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي، اگرچن په دوه کې خو دوی دا تړونم کړی چې مونږ خزه ته حقونه ورکو، نو دوی هغه خپل په واده باندې ونه داریدل. نو اروپایي ټولنه زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پې نه کوي، فقط په سطحي ډول دغه سی یو یادوري ورته کوي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډ د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
سویلا جانې، زه غواړم پوښتم چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشرانې دي، په راس کې دي، په خپله اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره، همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوئ چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په سطح او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنی بلل کیږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کیږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کیږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنې د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتن مکتبونه بند شول او نجونې په ژړاوو بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلې، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنی واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو دخوا مرستې کېدي او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډیرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرین ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعاله و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیاب شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعاً د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قانونیت لاندې نیولی وو او د دې مصارف یې ورکول، د سویډن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي، حداقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویډن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب.
بله، فکر کوم د سهیل اصغری تلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د ښځو د حقونو فعال له موږ سره وصل ده. آغلی روفی، ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ ته ساورې، موږ د ښځو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې، زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تېره اونۍ ولسی محکمه جوړه شوه، چېرته چې ګڼو افغان ښځو فعالانو پکې خبرې وکړې. داسې ښځې هم چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې، او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټو او ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، په دې جواب کې داسې ورکړم چې داسې غونډې مونږ په دې څلور تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې، ولې دا غونډه د دې خاطره وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا څه بې لیدلې وو، دې د نن رالل د هغې پالهې شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په ښه فعال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانیان چې داسې محکمې دایروي شي، یعنې زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه دا پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې دي، ښځې کاملا د اجتماع نه شوي دي. ولې جهان یو عملي پریکړه نه کوي؟ چرته دی د ښځو د حقوقو بنسټونه چرته دي؟ یعنی دغه هغه دي، هغه ګیلې دي، هغه ککتونه دي چې موږ فعالین د ښځو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کوو. ولې دغه سي محکمه کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخی نړیوال لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه او محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دینه خو اگادي. نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شاو دغه سي محکمه او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جګ شوې دي ډیر په په نورو نه هو باندې د افغانو خزو د افغانو مېرمنو. ولې خبره دا ده چې چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي، او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول از کیږي. نو عملی ګامونه پکار دي.
بله، مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا په لاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولی شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو په لاس کې داسې ابزار شته چې کولی شي د میرمنو سره د انجنونو خزه سره دغه په واسطه باندې مرسته وکي. مثلا ولې شي او ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسیه برابر کی یو تعداد چې مثلا نشي کولای یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هیواد کې ذکر وکړي دوی ته آنلاین ذکر برابر کی او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کی کنه یعنی مالی یا اقتصادي دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل داسې نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پانونه تعقیب کی. البته د ذکر په برخه کې وایم د کار په برخه کې هم دوی سوال شي چې کاری فرصتونه ورته برابر کی د هیواد دنه او همدارنګه ک ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کی دا هم ډیره ښه وو ځکه د خلک یو تعداد ته خو به لږ مرسته وشي که ټول ته ونه شي کولای نو هغه لږ تعداد چې ډېر یعنی درس ویلی یا د ماسټری او دکتورا تر کاشو پورې درسونه ویلي همدغه چې په کور کې ناستې دي له زده کړو له هر څه محروم شو له کاروبار نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر کړي په آنلاین توګه یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر کړي یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم او بل دا چې د طالبانو سره یعنی د مخامخ کینی مجلسونه وکړي یعنې هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو ځکه هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې موږ تاسو کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي او یا هم یعنی کینی بالاخره د هغونه د مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته وظیفې ته دا مې تاخر ستونزه څه ده. زه فکر کوم د دغه خبرو له طریق نه او مالي مرسته له طریقه او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هیوادونه زموږ میرمنو سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سایلا ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه کولای شي خپل مخکینی خبرې دوام ورکړي. یا زه به بل پوښتنه مطرح کوم هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولای شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي واقعیت کې.
بله زه به خپل مخکینی خبرې یو څه تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هیوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي هغه ټولې قطري دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال و چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څه مرستې دوام لري او تاسو کولی شئ چې د معلمینو معاشو د شنبک په ورسره کې موږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي یو 5000 افغانۍ یا 3000 نه پېږم په دقیق ډول چې څومره دي خو په ورسره کې کم شوی هم دی ان معاش ورکول کېږي په هر صورت خو ښه به وای چې د مکتبون دروازه خلاص وي او دغه معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای تدریس کړی وای. بل خبره هم دا چې یعنی تاسو دا روسي پوښتنه د کراشم هیوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي په پیل کې هم ما ویل چې هر هیواد خپلو ګټو ته ګوري دوی دلته خپل پالیسیان ته ګوري خپل سیاست ته ګوري او زما په نظر د نړۍ اکثریت هیوادونه له افغانانو سره د افغانستان د وګړو سره د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونه برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسیدونکو ته یو څه وایي اما د طالبانو سره په بل روان دي یعنی هغه ګټه چې د دوی دي که هغه خوندي نشي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهمه نه دي چې څه ورته کېږي څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي دا د دوی حکومتونه نه دي بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو د پرغه اوچت کړی دی یا د بیوزلو د پرغه اوچت کړی دی یا د انسان د حقونو د پرغه اوچت کړی دی. اره دا موږ باید سره ګټ نه کړو که موږ واضح وګورو تر اوسه یو هیواد هم نه دی ویلي په رسمي توګه یعنې د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي بلکې یوازې
خیریه سازمانونه دی او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دی چې غټ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایی توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرستې په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چاته ورکړي. نور دا شی نه دي. او که خپل افغانستان ته راشو نو په افغانستان کې موږ ډېر شیان ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغو سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هیوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په پریکړه هم دوی اوس بدل کړي دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي چې هر مهاجر په دریو میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتونه ګټه واخلي. اما ورورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې طرف ته ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیکو، او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوزي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د هغوی خپلې ګټې مطرح دي او د افغانستان په باره کې هغسې چې ښایي، هغسې چې موږ توقع لرو او هغسې چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګدې په فکر کې کېږي.
مننه کوم اخلی سویلا ازغری. اخلی حسین روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولی شي استفاده یې کی او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنه ډېر محدودیتونه په ښځو وځو، ولی همدغه اروپایي ټولنې وی چې هغه دلای مثلا وویل چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشأ د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لرنیزو، دلته اسلامی مملکتونه دي، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمنې دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزو په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزو په مقابل کې. کدې دوه غواړي دانن شپه ته دلویم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي. ولې دې دوه غواړي؟ یو خانه منګه شکنجه کوي، بل خانه به دې جګیږي د زمنګ د حقوقو نه مثلا وایي چې دفاع کوي، باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپایي ټولنه ډیر خکه ویشي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږی چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي، طالبان د امداغه په مشوره راغلي دي. د دوه کې په میز باندې تعهد وکړ چې موږ د خزو حقوق او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له موږ توجه کو او خزي بدا پیره د اولي دوري غوندي یعنی په کور کې نه ول شي. ولې متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطي چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خزو تطبیق کوي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کومه چې باید په طالبانو فشار راوړي، چون طالبان خپل نه غواړي چې د ښځو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مېرمنې بنا په فشار راوړي او د دې دله ان کی او د مجبورې کی چې د ښځو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی باید ورکول شي او زر تر زره هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اکونه چې دی هغه باید ورکول شي.
مننه کوم. اغلی سادات، یو بل مثلا غواړم مطرح کوم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډه او د افغانستان نورې خزینه فعالان او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غږ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال خال دا هڅه کیږي او دا یو غونډه وه چې یو نمونه وه، نورې غونډې هم کیږي، مګر منسجمې نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه دی او څومره بلا دا غږ تقویه کړي؟
سنګه صاحب، زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکوي. که چیرته هغه اتحاد او اتفاق د ښځو حقونو لپاره وشي، که چیرته هغه د هېواد د یووالي لپاره وشي، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وشي هغه مثبت نتیجه ورکوي. حتی که دا زموږ په هېواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هېواد کې هم ټول غږ اوچت کړي، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه، یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. سانګزای صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وشي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هېواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملی کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي، خپله د افغانستان خلک خویندې وروڼه یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې، یعنې د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسنه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هېوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې دا زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول په دې فکر شي چې دې ته باید عملی بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څه نه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملی بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي. کنه د مکتب او د پانتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یو افته د دوه افته د نهایت یو میشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو ته هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې موږ یو والی ورلرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو موږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې ښځې حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او موږ او تاسو ته نشو اخیستلی.
بله، مننه کوم د تاسو اشتراکه. اغلی سویله ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما لدغه نور خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدې یا لیدل شوی نه دی، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې داخل دغه خزي د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دی چې څومره دغه انسجام مهمه دی دغه سی په دغه سی یو مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمې جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پرې عملي کیږي. خو مخه دا ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته یې وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته که تاسو دا محکمه تعقیب کړي، په کې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوه فیصله د چا په باب نه ده شوې چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغه سي حالت راغلی دی یا ور باندې دغه سي ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شي ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوي دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړیږي چې په هغه کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري بیا هغه بیله خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه صرف همدا د راپور جوړول دي او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې افغانستان کې دوی څه کړي دي یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفي بڼه یې زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولای شي په یو برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تاسو له ګډون او نظریاتونه. اغلی روفي تاسو په پاخر کې وخت درکو که ورسته خبرې چلره مهرباني وکړي.
ډیر مننه. په دې شرایطو کې چې موږ د دې پندکلانه د طالبانو وکمنی لرسي وو، زمنګ د خوځو اتحاد او امبستګي ډیره مهمه ده، اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې چې خځې تظاهرات کوي، غږ کوي، امکانات ډیر کم دي، طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنې چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل आवाज چې کو د قسمه کمې د غس جلسې او د غس تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترسو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار راوړي چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونی په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. دا غونډه درې ورځې روانه وه. پکې ګڼو خزینه فعالانو او هغو خزو هم اشتراک کړی و چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی و او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل په دوی باندې څه بدې ورځې په هغو زندانو کې تېرې شوې وې. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د هغه په رڼا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو پښتون د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندي بڼه له ازادي راډیو.
Yeah, I'm not afraid.
سنگار کرے دے نلا ہر چاہ کو لے دا چلے دا امزول کے سے تراوت دے گا زانگی خوری زلفی بیا پملا نری پنا
Come on.